یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی با شما است. وقت خوش و خدا نگهدار.
دیر مننه آرزو جان غیاسی په افغانستان کې د سهار لس بجې سفید خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د درنې واورې اوریدو برف کوچونو او سیلابونو په افغانستان کې شاوخوا 210 کسان مړه کړي دي. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د کاب یهو ته تمه د فبروري 28 خبرونه په خبرونو پیلوو. د کورونې چارو وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د لږ تر لږه 9 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو پرون د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د پاکستان د فوج لوی درستیز هند ته خبرداری ورکړ چې په ګډ سرحد کې له پاراونو لاس واخلي. د افغانستان په شمال کې د درنې واورې د اورېدو او برف کوچنو له کبله د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي تر ټولو زیات تلفات په پنجشیر ولایت کې و چې شمیر یې 115 کسانو ته رسیږي. د شغلي سیاس په وینا په ټولو ولایتونو کې د تلفاتو شمیر 233 کسانو ته رسېدلی. شغلي سیاس زیاته کړه چې زیانمنو سیمو په تېر پنجشیر کې له مصیبت ځپلو کورنیو سره د مرستو بهیر روان دی. د کورونې چارو وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د لږ تر لږه 9 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په یو خبر رسوي بیان کې ویل شوي چې دغه عملیات د کابل، کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات، فراه او سرپل ولایتونو په اړوندو سیمو کې پولیسو د ملي اردو او ملي امنیت د ځواکونو په همکارۍ ترسره کړي دي. بیان زیاتوي چې د دغو عملیاتو په بهیر کې دغه راز 14 وسلوال ټپیان او 3 نیول شوي دي. د کورونا چارو وزارت په بیان کې دغه راز راغلی چې د دغو عملیاتو هدف په دې ولایتونو کې د امنیت ټینګول او له وسلوالو مخالفانو څخه د هغو تصفیه وه. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو پرون د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبر رسوي بیان کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرون ورځې له انتحاري حملې وروسته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د یوه ترکیې پوځي د وژل کېدو له کابل یې هغه ته تسلیت ووایه. ښاغلی غنی خپل ترکیې سیال ته وویل چې افغانستان او سیمې ته د ګواښونو بڼه بدله سوې ده او د مخنیوي لپاره یې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لیدل کېږي. د بیان له مخې ښاغلی اردوغان په دې ټلیفوني خبرو کې ویلي چې حملې او ګواښونه به د تروریزم پر ضد د ترکیې مبارزه نه یوازې زیانمنه نه کړي بلکې نور به یې هم پیاوړې کړي. شغلی اردوغان دغه راز ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې د ترکیې همکاري به نورې هم پراخي سي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز هند خبرداري ورکړی چې په ګډ سرحد کې دی له پراونو لاس واخلي. جنرال راحیل شریف د هند سرحد ته نږدې له یو شمیر پاکستانی پوځیانو سره په خپله پرونی کتنه کې وویل چې هیواد به یې هر راز سرغړونو ته متقابل ځواب ووایي. د پر هند تور ولګوه چې له اوربند څخه څو ځلې سرغړونه کړې او دا کار پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ کوي. د پاکستان لوی درستیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د هند د بهرنیو چارو منشي سوبرامن یم جی شنکر راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. هند او پاکستان په سیمه کې دوه پخوانی سیالان دي چې په 1948 میلادي کال کې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ له اخیستو وروسته یې درې ځلې له یو بل سره جګړې کړې دي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو 14 هوایي حملې کړې دي. عربي ژبو خبری رسنیو راپور ورکړی چې په دې حملو کې د داعش د څو مشرانو په ګډون د دې ډلې ګڼ شمېر وسلوال چې د عراق او سوریې په سرحد کې د غونډې په حال کې و وژل شوي دي. العربیا ټلویزیوني چینل وایي چې د عراق په لویدیز ښار القیام کې د داعش د مشرانو پر غونډې بمباری 12 وسلوال وژلي او 9 نورې ټپیان کړي. د العربیا او نورو عربي رسنیو د راپورونو پر اساس د بریټ پر مهال د داعش مشر ابوبکر البغدادي هم په سیمه کې وو. د راپورونو له مخې د نړیوال ائتلاف الوتکو د عراق د انبر ولایت پر ځینو سیمو هم بمباري کړې ده. د غرس په بغدادي او د بغدادي په څو کلیو کې چې عراقي ځواکونو له داعش څخه بیرته نیولي هم د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. لبلی خوا په سوریه کې هم فعالان وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د سوریه په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو بمباری کړې دي. دا هغه سیمه ده چې د داعش وسلوالو تیر اونۍ 240 عیسویان پکې برمته کړل. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی، د داعش پر سنگرونو د امریکا د نویو بمباریو خبر پرون ورکړ. په همدې حال کې د سوریه د کارګرانو د ټولنې مشر وایي چې اکثر ترشتول سوي کسان الشدادي سیمې ته لېږدول سوي دي. د سوریه د کارګرانو د ټولنې مشر له ازادي رادیو سره په مرکه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاریخي سیمو په دفاع کې د سوریه له خلکو سره مرسته وکړي. اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو نوي خبر سوي ویډیو کې د عراق په شمال کې د تاریخي سیمو د ویجاړولو تصویر ښودلې دي. په دې 15 دقیقې ویډیو کې چې پرون خبره سوه، په تورو جامو کې وسلوال په داس حال کې لیدل کېږي چې لوی تیشې ورسره دي او د موصول ښار د لرغونو آثارو د موزیم مجسمې نړوي. ویل سوي چې دغه وسلوال د یوې وزر لرونکې غوا مجسمه چې ویل کېږي له میلاده مخکې اومې پیړۍ څخه پاتې اثر دی هم ویجاړوي. د اسلامي دولت ډلې د 2014 میلادي کال له جون میاشت راهیسې پر موصول ښار ولکه ټینګه کړې ده. د داعش وسلوالو په عراق کې څو زیارتونه او د شیعهګانو عبادت ځایونه هم نړول دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ له مسکو وغوښتل، لکه څنګه چې کیف د اوکراین له ختیځ نه د درنو وسلو ایستل پیل کړي، له سیمې د روسیې زر پوځي تجهیزات او مهمات وباسي. ستولټنبرګ چې پرون په دې اړه په روم کې خبرې کولې، په مفتاتانه ډول د هغو اوربند دوام په اړه خوشبیني څرګنده کړه چې دوی اونۍ مخکې د روس پلو بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو لخوا اوربندي موافقه وسوه. د زیاته کړه د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو لخوا د نورو سیمو د نیولو هڅه به د منلو وړ نه وي. د پاین حال کې له روسیې وغوښتل چې د بیلتون غوښتونکو لملاتړ لاس واخلي. ستولټنبرګ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د اوکراین پوځ وایي د فبروري پر 12 د مینسک له سوي موافقې سره سم یې د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو ایستل پیل کړي دي. تر دې مخکې روس پلو بیلتون غوښتونکو ویلي وه دوی هم د خپلو وسلو انتقال پیل کړی، خو دغه ادعا د څارونکو لخوا نه ده تصدیق سوې. له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له کبله 15,000 او 200 کسان وژل سوي او په سلګونو زره نور له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د روسي ګاز پروم شرکت وایي چې غواړي له اوکراین سره د ګاز پر اوسنۍ موافقې له کیف سره خبرې وکړي، خو ګاز پروم خبرداری ورکړی چې اوکراین وخت له لاسه ورکوي او وروسته بیا نسي کولای چې د ګاز د پیرودلو غوښتنه وکړي. د ګاز پروم شرکت ویان سرګی کوپریانوف پرون ویل دا شرکت تیار دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د ګاز لګښت د اوکراین د ګاز له ټول لګښت څخه کم کړي. موږ به مخکنی قرارداد ته دوام ورکړو، خو که پیسې پر خپل وخت ورنکړل سي نو ګاز به هم ورنکړل سي. تر دې مخکې د اوکراین د نفت او ګاز شرکت ویلي و چې ګاز پروم ټول هغه ګاز چې اوکراین یې روسیې ته پیسې ورکړي د هیواد ته نه دي انتقال کړي. اروپایي ټولنې په دې مسله کې منځګړیتوب کړی، ویلي دي چې د مارچ په 2 نیټه د اوکراین او روسیې د انرژي د وزیرانو یوه کتنه تنظیم کړې ده. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. د درنې واورې اورېدو، برف کوچون او سیلابونو په افغانستان کې شاوخوا 210 کسان مړه کړي، زیات تلفات په پنجشیر ولایت کې خلکو ته وشتي. که څه هم د امنیو پر زیاتېدو اندېښنې زیاتې سوي، خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډمن ښکاري
داسې یو مشکلات نشته دی چې هلته جبهي جنگ شوی وي یا مثلا منظم کوم چا برید کړی وي او زموږ وسلوال پوځ د هغې دفاع نه وي.
په هلمند کې د تریاکو د کښتونو اړولو پر کمپاین انتقادونه وسول. د اوکراین پر وضعیت هم راپور لرو. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د کندهار له ځوانانو سره د کارموندنې پر مسله خبرې شوې. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې ورېدو، برف کوچونو او سیلابونو له کبله د تلفاتو شمیر له 213 کسانو اوښتی. د دې تلفاتو لویه برخه په پنجشیر ولایت کې وه چې د چارواکو په وینا شمیر 116 کسانو ته رسیږي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پنځیر په 15 ولایتو کې څو کلی تر واورو لاندې شوی او برف کوچونو لاسګونه کورونه او لاسګونه انسانان لاندې کړی دي. په دې سیمو کې واورې تل وریږي خو سګنې واورې ساری نه لري او هیڅ کلی هم دومره تلفات نه درلودل. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د تلفاتو ورکړل شوي رسمي ارقام تر دې مهاله 233 کسان دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې دا تلفات د تیرو څو اونیو د پرله پسې واورو د ورښت او برف کوچونو نتیجه ده.
تلفات و خسارتی وارد شدن به خصوص در ولایت پنجشیر که به تاسف 165 نفر جمعه شده از دوست دادن و تعداد خانوان تخریب شده.
ښاغلی سیاس زیات تکړه چې په پنځیر او نورو ولایتونو کې له مصیبت ځپلو کورنیو سره د مرستې هڅې روانې دي. د نوموړي په وینا د ورستیو طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره 100 میلیونه افغانۍ بیلابیلو ولایتونو ته استول شوي. د پنځیر ولایت د عبدالاخیل سیمې اوسیدونکی خدایداد وایي چې په خپل ټول ژوند کې دومره درنې واورې نه وی لیدلې.
یک قدر سنگین بود که ما 60 سال و 61 سال آدم شدیم تا والی تو برف ندیدیم. هر کدام ما 4-5-6 دفعه بمبار رو پاک کردیم.
ده خنج ولسوالی اوسیدون که محمد علم او عبدالهادی وایی چه ده درنو واور دورخت لکبل لسگونه کورونا تر واور لنده شوی او ده دوی پا وینا ده ده پیخو انسانی تلفات خایی اصلا ترده زیادوی.
15 نفر شهید، 2 نفرشان نگه جان و سلامت بردن. نگه وطندارهای خود ما که از محل که بودن رفتن یارا پایین کدن.
بچه خاله ما میاد تو بود دیگه نگه اینه میاد از سر ایده میده میکو بودن برف اومده یارا گرفت و برف بود.
ده پنشیر مرستیال ولی عبدالخبیر بخشی وایی چه ده ولایت پا 15 ولسوالیو که انسانی تلفات اوختی دی. خاغلی بخشی ازادهی راژیو تا وویل چه گمان که گی لسگون نور کسان بخایی تروا و رولنده شوی وی.
پنج ولسوالی ما به شمول مرکز بیشتر تلفات داشتیم که ولسوالی پاریان تقریبا در حدود 80-90 نفر تلفات داریم. ولسوالی سیاوان هم به این ترتیب و ولسوالی دره هم.
په همدې حال کې په پنځیر کې د دې طبیعي مصیبت د یو شمیر قربانیانو د ډلهیزې جنازې مراسم پرون تر سره شول. پر پنځیر سربیره د هیواد په نورو سیمو کې هم د واورو د ورېدو او برف کوچونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی تلفات اوښتي دي. د چارواکو په وینا یوازې په بدخشان ولایت کې د انساني تلفاتو شمیر 40 کسانو ته رسیږي. له سلنګونو د پروان او بغلان له نورو سیمو او همداراز له بامیان ولایت څخه هم د تلفاتو راپورونه رارسېدلي دي. د سالنګ لاره اوس مهال بند ده او په دې لویه لاره کې دومره ډیره واوره پرته ده چې د چارواکو په وینا پاکولې ښایي لږ تر لږه یوه اونۍ وخت ونیسي. عموما د کال په دې موسم کې د واورو په ورښت کې کموالی راځي خو سږ کال د ژمي په وروستیو ورځو کې د هیواد د شمال او شمال ختیځ په سیمو کې درنې واورې وورېدلې.
وموردل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې ورېدو، برف کوچونو او سیلابونو له کبله د تلفات شمیر له 230 کسانو څخه اوښتې دی. زیات کسان په پنځیر ولایت کې مړه شوي دي. دا یوازې سیلابونه او برف کوچونه نه دي چې په افغانستان کې خلکو ته تلفات اړوي، نه امنی هم هر کال د زرګونو افغانانو د مرګ سبب کیږي. د ولسي جرګې ځینې استازي او امنیتي کارپوهان خبرداری ورکوي که د کابل په ګاونډیو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونیول سي، کابل ښار به له امنیتي پلوه له جدي ګواښ سره مخامخ سي. خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډمن اشکاري، اجمل تورمن او نور تفصیل.
د کابل په نږدې ګاونډ ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو ډیری کسان اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي او امنیتي کارپوهان هم همدې موضوع ته اشاره کوي. وایي که امنیتي ارګانونه خپلو پروګرامونو ته بیا کتنه ونه کړي نو کابل ښار به له جدي ګواښونو سره مخ شي. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل ښار د امنیت لپاره په ګاونډ ولایتونو کې د دولت د مخالفینو د وسلوالو فعالیتونو مخنیوی ډیر ضرور دی.
یقینا په دې کې شک نسته که جدي برنامه ریزي ونسي، پرې کار ونسي او اقدام ونسي، نو په دې کې شک نسته چې د پایتخت لپاره او مرکزي حکومت لپاره چې ټول وزارتونه او ادارې پکښې دي، دا به د خطر زنګ وي.
لوګر، کاپیسا، میدان وردګ او پروان هغه ولایتونه دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو خبرونه ورنخبريږي او حتی ویل کیږي چې وسلوال طالبان خپلې غوښتنې هم پر خلکو مني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وای افغان حکومت باید د کابل د گاون ولایتونو د امنیت لپاره جدي هڅه وکړي او پرې نږدې چې وسلوال طالبان له دغه ولایتونو کابل نه امن کړي.
لاغو تکتیکونو چې مخالفان په خپلو حملو کې طریقار اخلي لازمه ده چې پوړانګې زموږ ځواکونه تجهیز سي او د تجهیز لپاره حکومت پانګونه وکړي. له تشکیلاتي نظره هم باید زموږ ځواکونه اکمال سي. دا طبیعي ده که ټکنالوژیکي کنټرول ونه لرو یوازې انساني ځواک نسي کولای چې د ګواښونو مخه ونیسي.
د یادونه ده چې دغه فعالیتونه په دې وروستیو کې زور اخیستی دی او له همدې امله ورسره تړلې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی دغه موضوع ته پام کړي او په تړاوي په دغه ولایتونو کې وویشت عملیات ترسره کړي دي. د دغه وزارت د وایم مرستیال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به له هرې ممکنې هڅې کار واخلي خو پرې به نږدې چې وسلوال مخالفین د کابل امنیت ته ګواښ وکړي.
زمونگا وسلوال پاوز به حالاتو باندی مسلط ده، نور به مشکلات شته ده پر اختیا باندی، زکا دا استخباراتی جگره ده او گوریلایی جگره ده، پده که به یو سوک یو برید کهی بیاد تختی، مگر دسی یو مشکلات نشته ده چه حالتا جبهی جنگ شوی وی یا مثلا منظم کمچات برید کرده وی او زمونگا وسلوال پاوز ده اغی دفاع نوی کرده، ووس منگ پا تاروز کیو پا برید کیو، منگا پا دفاع کی نیو، منگ پا طول افغانستان که عملیات لرو.
په هغه وی د لازمو تجهیزاتو د نشټون له امله هم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په ماتولو کې بې وسه دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د تجهیزاتو د کمښتون زمانی خو وايي په تمه دي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په ځینو ولایتونو کې د غیر مسؤلو وسلوالو فعالیتونه د بشري حقوقو د ناسم وضعیت د رامنځته کېدو سبب سوي. دغه کمیسیون وایان ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالو په بیلابیلو مواردو کې دخیل دي. قسیم سولمل او نور جزئیات.
سره لدی چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي لا هم بشري حقوقونه له دې اړخه په ځینو سیمو کې تر پښو لاندې کېږي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار وایي د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیتونه تر ډیره په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې لیدل کېږي او دا کسان د خلکو له زورونې سره سره د ښځو او ماشومانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې هم لاس لري. ښاغلی بیدار د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې دا مسله د اندېښنې وړ وبلله او له حکومت یې وغوښتل چې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
دغه کسان چې نامسؤوله وسلوال کسان دي په ځینو ولایتونو کې ډېر بد ماحول را پیدا کړی د بشري حقونو د احقاق لپاره سخت نگران دي. دا ډېره اړینه ده چې دغه کسان بې وسلې شي.
نوموړي په پروان او بغلان ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو له لورې د تاوتریخوالي ځینو پیښو ته اشاره وکړه او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د حکومت مخکینی اقدامات ضعیف وبلل. کندز، تخار او بغلان هم هغه ولایتونه دي چې پکې د راپورونو له مخې د غیر مسؤوله وسلوالو نفوذ زیات دی. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چارتود د کلي اوسیدونکی کریم الله هم له دې ستونزې شکایت کوي.
کسان دي او په دې او اخیره کې خلک باندې ظلمونه کوي چې خلک باندې پیسې واخلي وایي ماته وایي ټوپکو دغه شان واخله دې دوی په خلک باندې حواله کوي.
په یو شمیر ختیځو ولایتونو کې هم خلک د غیر مسؤوله وسلوالو لشتونه شکایت لري او وایي چې وخت نه وخت دا ډول کسانو له لورې ګواښل کېږي. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نوم یې نه اخیستی له ازادي راډیو سره خبرو کې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه خپل شکایت داسې بیان کړ.
درنیم څلور سوه کورنۍ دي، د چا یو جریب، د چا دوه او د چا هم نیم جریب ځمکه ده. دا ځمکې خرڅوي او بیا یو دوه میاشتې وروسته بل ځای ته ځي. دا ټول زورواکان دي.
د غیر مسؤوله وسلوالو ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې له کلونو راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې موجوده ده. د راپورونو له مخې په وسلوالو غلاو، وژنو او پر ښځو او ماشومانو جنسي تیریو کې هم تر ډیره دا ډلې لاس لري او زیاتره داسې سیمو کې فعالیت کوي چې هلته د دولت کنټرول نه وي. د کورونی چار وزارت په وار وار ویلي چې د دې ستونزې د هواري لپاره کوششونه پیل کړي، خو لا هم په ځینو سیمو کې دا ستونزې په خپل حال پاتې دي. دغه وزارت څه موده وړاندې اعلان وکړ چې په پروان او ځینو نور ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. د کورونی چار وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي رډیو ته ویل چې لا هم د کمپاین جریان لري.
اوس هم هر ورځ د افغانستان له ګوټ ګوټ نه چې موږ ته د استخباراتي دستګاو او خلکو له لوري معلومات رسیږي، موږ د غیر مسؤوله وسلوالو د نیولو لپاره اقدام کوو.
دی وایي د دې کمپاین پر مهال زرګونه میله وسلې هم ترلاسه کړې دي. خو د پروان ځینې اوسیدونکي د کورونی چار وزارت له لوري د غیر مسؤوله وسلوالو د ټولولو له کمپاین نه خوښ ښکاري، وایي چې لا هم د ډول کسان په دغه ولایت کې شته. د امنیتی چارو څیړونکی هایګل سلیمان خیل وایي د دایا کې له غیر مسؤوله کسانو د وسلو د ټولولو پروګرام په سمه توګه نه دی عملي سوی، او دا د دې سبب ګرځېدی چې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
دا دایا پروګرام چې شروع شوی دا چندان عملي نه ده، دا جدي نه ده. باید دولت دا خلک خلیص لاکي او دا خلک جدي عملیات وکړي، تلاشي وکړي، باندې غیر کچ تلاره ټول 50% په افغانستان کې امنیت تامینيږي.
کارپوهان د غرض وایي دا ډلې تر ډیره د پیوړو حکومتي کسانو له لوري حمایه کیږي. د دولت د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ اوس نو غیر مسؤوله وسلوال هم د خلکو او هم د حکومت لپاره یو سرخوږی دی. د غوسیمو سیدونکو چې له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي، له حکومت غواړي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي، کنه نو دوی په لګنو ستونزو سره مخامخ سي.
پاکستانی چرواکی د هغې شین سترګې ښځې د اوسېدو د جعلي اسنادو په حق له تحقیقات کوي چې په 1915 کال کې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښتنه خپور او په ټوله دنیا کې مشهور سو. کله چې عکس د کډوالو په یو کمپ کې د شربتګلی عکس واخیست، هغه وخت 12 کلنه وه. سلطان محمد سرور د فرانسې خبری اژانس د راپور په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
پاکستانی چارواکی وایي شربت ګلې تیر کال په پېښور کې د شربت بیبي په نوم د پاکستانی تذکری لپاره درخواستی کړې. نوموړی د هغو زرګونو افغانانو څخه ده چې د پاکستان کمپیوټري سیستم یې غولولی او تیر کال یې تذکری ترلاسه کړي. د نادرا یا د پاکستان د نفوسو د ثبتولو د ملي ادارې یو ویان فائق علي چچر د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د شربت ګلې د قضیې په هکله تحقیقات روان دي. هغه ویلي چې دا د زرګونو قضیو څخه چې تیر کال کشف شوي یوه ده او تحقیقات روان دي. هغه ویلي چې د دوی ادارې د شربت بیبي قضیه شپږ میاشتې مخکې کشف کړه او د تحقیقاتو ادارې ته یې واستوله. فائق علي چچر د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې ډیر افغان کډوال د جعلي اسنادو له لارې د پاکستان د تذکرو د لاسته راوړلو هلې ځلې کوي. هغه وایي چې د نادرا د ادارې له تاسیس وروسته په تیرو 12 کلونو کې دوی د 23,000 افغان کډوالو جعلي اسناد کشف کړي دي. ګولې د خپل نوم د سپټولو په محل ویلي چې په 1998 کال په خور کې زیږیدلې. د فورمې په عکس کې د مکوري د عکس هماغه شنسترګې او مشهور مخ لورای ښکاری، خو اوس یې عمر زیات شوی او تور پړونه یې په سر دی. د فرانسې د خبری آژانس یو خبریال هغه ځای ته ورغلی چې شربت ګولې ویلي هلته له خپلې کورنۍ سره اوسي، خو ګاونډیو ورته ویلي چې هغوی دلته اوسېدل مګر یو میاشت مخکې کړه کړي. په پېښور کې د نفوسو د ثبتولو د ادارې یو لوی چارواکي د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې شربت بیبي او زامنو یې رؤوف خان او ولی خان ته په یوه ورځ تذکرې ورکړل سوي دي. دغه چارواکي ویلي چې شربت بیبي د پاکستانی تذکرې ترلاسه کولو لپاره له جعلي اسنادو کار اخیستی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدا غو چپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته واجس په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 40 دقیقې سوې. د هلمند قومي مشران او عام خلک وایي د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت لخوا ټولي عملي سوي پروژې بیګټي وي. په لشکرګاه کې د نشي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو په یو غونډه کې خبري وسوي چې ځینو چارواکو د مبارزې پر دغو سیستمونو باندې انتقادونه وکړل. تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
دغه نیوکه په داسې حال کې راپورته کړي چې ویل کېږي سږ کال د بل هر کال په نسبت په هلمند کې ډېر کوکنار کرل شوي دي. د نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې د جوړې شوې غونډې پر مهال په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي نسیمین یزي تور پر کړ چې په دې برخه کې مرسته کوونکي او په خپل د نشې توکو سره د مبارزې وزارت نه غواړي کوکنار او د هغوی تولید له منځه ولاړ شي، ځکه نو ناسمې او لنډمهاله پروژې پلي کوي.
دوی بیا پر دغه مسایلو مصرف نه کوي چې دلته ما پوهاوی زمانن یو عادي بسګر په دې پوهیږي چې تاریخ څه مانا، زموږ نن یو کوچی په دې پوهیږي چې تاریخ څه مانا. په داسې پروژو په داسې بې معنا پروژو باندې باید ایفو مایل نه سي. په داسو پروژو ایف سي چې یو شی ځینې پاته سي، یو آینده ولري. دا تاریخ په هلمند کې د منځه ولاړ سي. مهینات بیا چې ته پاره کمپاین کوي ټوله پولیس درته مصروفوي، د مرکزه راځي په داوطلبي کې لویږي. طبعا چې دا پروسه دوی نه ختموي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم له حکومت څخه د ستراتیژي د بدلون غوښتنه وکړه چې په تیرو څو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو د بدیل په نوم غوره کړی ده. اتل وویل د هلمند خلک د نړۍ په بازارونو کې د تریاکو لپاره د موجوده تقاضا قربانیان دي. د هلمند یو تن قومي مشر فضل باری فیاض وویل د کروندګرو اساسي اړتیاو ته چې د محصولاتو بازار او نړیوال بازار ته د غورسول دي توجه نه ده سوې.
$300 million د کال د بودیجه درلوده چې باید مصرف شوی. د یو ورځې یو میلیون ډالر مصرف شوی. اماده د هلمندیانو د لپاره په اساسي کار باندې ونه لګیدل. دا د هغو بهرنیو مخدرات توکو د مافیا او د هغو سړی د لپاره د ګټو لپاره مصرف شوی چې د دوی ګټې پکښې کوي.
هغه ستونزو ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ویستوی. کچیر وویل سي هیڅکله خلک ودې ته نه دي. هیڅوک په هلمند کې نه غواړي چې تاریخ وکړي.
په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو امریکایي ډالر د کوکنارو سره د مبارزې او بدیل په نوم لګول شوی دی چې په لومړنیو کلونو کې د کوکنارو د کښت یو اندازه هم راکمه کړه. خو ویل کېږي سږ کال په هلمند کې تر 30,000 هکتاره هم ډیر کوکنار کرل شوی دی چې په تیرو کلونو کې دغه اندازه 80,000 هکتاره یاد ده. د ځینو راپورونو له مخې د هلمند سلګونه کروندګر په دې تور چې کوکنار کرل دي په زندرونو کې شپې او ورځې هم سبا کوي. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د عامه پوهاوي په دې غونډه کې د نشې توکو سره د مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم مظهر هم ګډون کړی وو. دول د پنځم په ورځ به په هلمند کې د کرلسو کوکنارو د ماتولو عمومي کمپاین پیل شي. ازرول تر هغو چې د کوکنارو کښت وي ناامنی او اداري فساد به ورسره موجود وي.
کوم ستونزه کوم شکل چې دي سره خبر وکړم، ځکه چې یو ورځ ول کوکنارو په اړولو وخت کې د محلي کسان پیسې نیسي او دوی ته څه پاتې کیږي نه. دا سم خبره ده. او تاسو خبر یاست چې تر څو چې دا مواد مخدر وي دا مشکل د فساد، مشکل د جنگ او مشکل د بدني خامخا وي.
د نشې توکو سره د مبارزې د وزارت مرستیال په داسې حال کې اوس د کوکنارو د کروندو په ضد د پیل کېدونکي کمپاین خبر ورکوي چې باید د سلواغې پر 15 نیټه پیل شوی. خو اوس چې په زرګونو افغان سرتیري او پولیس د ذوالفقار په نوم عملیاتو کې د وسلوالو په ضد جنګیږي، شاید امکان ونه لري چې دغه کمپاین خپل اصلي هدف ته ورسیږي. باید وویل شي چې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د تیر کال د کمپاین پر مهال د ترسره شوو مصارفو له امله د هلمند اکثر ولسوالیو د مسؤلینو قرضدار دی چې د دوی په کور نه کول سي د سش کال د کمپاین پر بهال به له ګڼستونو سره مخامخ وي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په خان آباد او ولی آباد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو په زیات اندازه مهمات او چاودیدونکي مواد نیولي او ضبط کړي دي. اجمل آرین له سیمې رپورټ را لېږلی.
د کندوز د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت د خان آباد او ولی آباد په ولسوالیو کې د وسلو او مهماتو درې ډیپوګانې کاش او ضبط کړي دي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی ازادۍ رادیو ته وویل چې دا عملیات د کندوز ولایت پولیسو لخوا د خان آباد او ولی آباد په ولسوالیو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو ګڼې وسلې، ماینونه، چاودیدونکي توکي او د درنو وسلو مرمۍ پکې ول شوی دی.
سه مخفیگاه مهمات مخالفین کشف و ضبط شده که از این مخفیگاه
ها دی وسلوال و مخالفین و دری دیپوگان کشف شوی چه پا دی دیپوگانو که و درس فیر دی هاوان مرمی، دو سلویک فیر دی بیمیاو مرمی، سلور میله کلاشنکوفونا، توفنگچه، همدارنگ یوازیات انداز بیلا بیل دول مهمات کشف او ضبط شوی دی. هغه وای چه دی روان کل پیل چخه تردی دم پوری یو نوی حلقه بیلا بیل دول ماینونا، سلور دی ځانوژونکو واسکټونه همدارنګه له چاودیدونکو موادو څخه ډک یو بایسکل کشف او شنډ شوي. حسیني زیاته کړه چې له دې وسلو او جنګي مهماتو نه وسلوالو مخالفینو د تروریستي او انفجاري حملو لپاره ورڅخه کار اخیسته. دې یادونه ده د کندز اوسیدونکي وایي چې د ملي یووالي حکومت غواړي په دې ولایت کې ډاډمن امنیت ټینګ شي، باید په خپلو ژمنو عمل وکړي او په دې ولایت کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي، خو د غیر مسؤول وسلوالو په شتون کې امنیت راوستل ناشونی کار دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د افغانستان په شمال کې د درنې واورې د اورېدو او برف کوچنو له کبله د تلفاتو شمېر په زیاتېدو دی. چارواکي وایي چې ټول ټال 233 کسان په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بېلابېلو عملیاتو کې د تقریبا 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو پرون د ټوریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز هند خبرداری ورکړی چې په ګډ سرحد کې له پاراونو لاس واخلي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو 14 هوایي حملې کړې دي. په سوریه کې هم فعالان وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د سوریه په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو بمباري کړې دي. اسلامی دولت ډلې یادایش په یو نوې خبر سوي ویډیو کې د عراق په شمال کې د تاریخي سیمو د وی جوړولو تصویر شوډلې دي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ لمسکو غوښتل لکه څنګه چې کیف د اوکراین له ختیځ نه د درنو وسلو استل پیل کړي، لسیمي د روسي زر پوزي تجهیزات او مهمات هوباسي. د روسي غاز پرم شرکت وایي چې غواړي له اوکراین سره د غاز پر اوسنۍ موافقه خبري وکړي. د سوری د اشوري مسیحیانو مشر له نړیوالو غوښتي چې د اسلامي دولت یا د داعش ډلې پر ضد بیړني ګامونه واخلي. داعش د سوری په شمال کې دغه اقالیت په لسګونو غړي برمته کړي دي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د سوری د اشوري مسیحیانو مشر پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د دوی د خلکو د خلاصون لپاره عاجله مداخله وکړي. د سوری د اشوريانو د اتحاد د ګون مشر ای خوی ګوري ویلي د داعش ګڼ شمېر وسلوالو په دې وروستیو کې د سوری په شمال کې د دوی سیمې ونیولې، خو د ده په خبره نړیوال ائتلاف د دغه وسلوالو پر ضد هیڅ اقدام ونه کړ. نوموړي د نیول شو اشوريانو په اړه د ازادي راډیو عراقي څانګې ته وویل دی وایي داعش یو ځل د خوبار د سیند تر څنګ کلیو څخه یو شمېر کسان ونیول. دوی شاوخوا 3500 کسان ونیول. زموږ د معلوماتو له مخې داعش دا خلک د عبدالعزیز غره او اشداد سیمې ته وړي دي. موږ باید د اشوريانو قتل عام ته د نړیوالو پام راواړو، په سیمه کې له ځواکونو ملاتړ وکړو تر څو وتوانېږي چې زموږ له تاریخي سیمو او زموږ له خلکو دفاع وکړي. په همدې حال کې بیا د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د پنج شنبه په ورځ وویل چې د سوریې په شمال ختیځ کې د دې وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا هوایي بریدونه تال تمر خار سره نږدې شوي چیرته چې داعش ډلې سلګونه اشوري مسیحیان برمته کړي دي. که څه هم چې تال تمر خار د کورد ملشو په کنټرول کې دی، خو د اسلامي دولت په نامه وسلوال توانېدلي چې له شاوخوا کلیو څخه اشوريان ونیسي. په سیمه کې له دغو تحولاتو وروسته ګڼ شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او خوندي سیمو ته پناه وړې ده. متحده ایالاتو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا پر اشوري مسیحیانو وروستي بریدونه او د دغه اقلیت د سلګونو غړو د برمته نیولو غندنه کړې ده. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي د سوریې پر مسیحیانو د داعش برید د دغه ډلې د جنایتونو او بې رحمیو یو بله بېلګه ده.
د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره د جګړې له لومړۍ کرښې څخه د درنو وسلو په ایستلو یې پیل کړی دی. د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو ایستل په مینځ کې د هغه توافق مهمه برخه وه چې د رواني فبروري میاشتې پر 12 نیټه لاسلیک سو. په همدې حال کې ماسکو چې له بلتون غوښتونکو څخه په ملاتړ تورن دی، د اوکراین د ختیځ د خلکو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
کیف وایي له روس پلو بلتون پالو سره د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو ایستلې ځکه پیل کړل چې له سیمې څخه د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. د اوکراین پاولز په یو بیان کې ویلي چې اوکراین د مینسک د توافق د عملی کولو په مقصد د جګړې لومړی کرخې څخه د 100 ملي متري توپونو استل پیلوي. بیان زیاتوي چې دا د درنو وسلو د استلو په لړ کې لومړنی ګام دی. لدې سره دا امیدونه یو ځل بیا را ژوندې شوي چې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب توافق ښایي نتیجه ورکړي. روس پلاو بلتون پالو د دې توافق په لومړیو ورځو کې لور بند څخه سرغړونه وکړه او د پراخو عملیاتو په ترڅ کې ستراتیژیک ښار د بالتسف ونیوه. کیف د درنو وسلو د استلو په برخه کې زړه نازړه و ځکویلې چې بلتون پال لور بند څخه دوامدار سرغړونې او حمله کوي. د مینسک موافقه د جرمني او فرانسې په منځګړتوب لاسلیک شوه څو د اوکراین په ختیځ کې هغه جګړه پای ته ورسوي چې د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې 15,600 کسان وژلي او د روسیې او لویدیځ په اړیکو کې داسې کړکیچ رامنځته کړی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه لري. د مینسک د موافقې له مخې د څوار لسورزو پترس کې د جګړې له لومړۍ کرخې څخه باید هغه وسلې وایستل شي چې 100 ملي متر او د زیات قطر لرونکې مرمۍ خوري څو لک تر لګه د 50 کیلومتر په واټن پراخ امنیتي زون رامنځته شي. مسکو له دې مخکې د کیف دا غوښتنه خندونکې وبلله چې ویل یې د درنو وسلو له ایستلو مخکې باید بشپړ اوربند نافذ شي څو وکولای شي خپلې درنې وسلې د جګړې له لومړۍ کرخې وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په یو خبري غونډه کې وویل چې بشپړ اوربند تر اوسه هیڅ کله هم نه دی نافذ شوی. لاوروف د لویدیځ زهد سو هدف د اوکراین په ختیځ کې د ده په وینا د خلکو له غوښتنو د پاملرنې انحراف وباله. له اوربند څخه د سرغړونو په خاطر د بلتون پالو روسیې او نورو د غندلو د ټولو غوښتنو هدف یوازې دا دی چې وضعیت د سیاسي حل له هغې لارې منحرف شي چې هدف یې د کیف او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ترمنځ د داسې یو انډول ډیالوګ پیل وي چې نړیوالې تایید او د اوکراین د دې سیمې د خلکو د حقونو مجمع خوندي کړي او په اساسي قانون کې اصلاح راولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز پر مسکو د نویو بندیزونو د لګولو په اړه د خپل امریکایي سیال جان کیری او د اروپایي ټولنې د چارواکو پر سرګندونو انتقاد وکړ. جان کیری ویلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځمکو د لاندې کولو له لارې اوکراین بې ثباته کوي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. ځوانان پر دولت د جنو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار راوړلای شي؟ زه صادق رښتینی یم او میلمانه مو نثار احمد صالح، جانان مومن او داوود شاه مرید. صالح صاحب، پاول سر کې کتا سره تو اس چې آیا ځوانان کولای شي چې دولت او عام خلک خپل مسولیتونه ته متوجه کړي؟
ځوان قوا او ځوان پوتنشل هغه څه دي چې د اول نړۍ د هیوادونو د هروج او د زلیدا یوازن لامل هم د ځوانان دی. هغه ډاکټر صاحب یوسف قرزاوی د ځوانانو تشبیه د غرمی د ټاکندل مر سره کوي. فلهذا لکه څنګه چې د ټولنې په خرابواله کې ځوان قشر ډیر رول لري، په افغانستان ډیر شوم نمونه ده. په همدغه ترتیب باندې ځوان قشر کولای شي چې د قانوني او حقوقي لارې څخه خپل حقوق تر لاسه کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پروژو په تطبیق کې، د تعلیم په کچ کې، هم دا ډول په مدني فعالیتونو کې پراخ رول ولري. فلهذا ځوانان کولای شي چې په سي ډول سره د خپل پوتنشل، د خپل انرژي څخه استفاده وکړي، پر دولت، پر مخالفینو، پر عوامو، پر اړه برخه باندې فشار واچي او خلک دې ته متوجي کړي چې هیواد په سي ډول سره یو مثبت طرف ته سیخ کېدلی شي. د تعلیم په برخه کې ځوانان دي چې دوی اما په هوای را مست کولای شي، کمپاین کولای شي په کلیو باندې، په شهرونو کې ترخلو پرې د بسیجونه ورسي چې د تعلیم ګټي سدي او څډول کولای شي مور تعلیم حاصل کاندو. په دغه برخه کې په دولتي اراکینو کې هم مشکل کولای شي چې دولتي چارواکي په ځین مواردو کې خپل کار ته متوجي کو، هغه که د حقوقي لارې او که د مدني فعالیتونو لارې څخه مدني حرکت کولای شي چې پر دولت باندې فشار وارد کړي. یعنی واځي د وسلواله اپوزیشن د لارې څخه موږ دغه مخالفت پېد ولوک په دغه برخه کې چې موږ زوريږو د افغانستان په دولت کې وسلسله د اداري فساد مشکلات ده چې په دغه کې هغه کسان چې ځوانان دي او په دولت کې وظیفه لري هغه دغه یعنی برات موږ نو سور کولای ځوان قشرون چې په دولت کې رسمي وظیفه لري په فساد کې پراخ رول لري هغه ځوانان چې د فساد لري چې وکي ګټل دي امه د آزاد رقابت لري چې د خپل استدلال مخې کومي چوکۍ ته مشخصي او مختصي وي هغه شکر کولای شي هغه ځانوم ثابت کړی دي چې ډیر شنو مننده په دې راسکرن نظام کې موږ په سترګو باندې دل دي
زمری صاحب د ځوانانو د پرمختګ او د جنو مهمو پریکړو په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حق غوښتنې یا د دتخوي لپاره څومره امکانات برابر دي
کله افغانستان دغه د څلورو تقریبا څلورو لسیزو انزور داسې و مخته کشیږو او د لژډیر په تخیل کې په اصطلاح ترسیم کړو دغه درې نیمې څلور لسیزې جنگو د ځوانانو وزه یو ځل په دې ورستوي کې سره متزلزل کړی ده مګر که مازی ته وګورو بیا قبیلوي ساختارو د ځوانانو وزه ډیره خراب کړې و یعنی هلته هم موږ داسې نظامونه درلودلي دي که تاریخ ته سړی وګوري چې تر ډېرې اندازې پر د ځوانانو پر هغه حقا حقوقو باندې ډیر تمرکز نه دی سوی او که سوی می ډیر به کم وي هغه ژغونه چې نن موږ ته د دې ډیر لوسو کالو په جریان کې را پیژندل سوی دي او یا نړیوالو راته را پیژندلی دي او یا موږ د دې اوسنی حکومت ته د دې نوي تشکل او د دې نوي ادارې په جریان کې په لاس راوړي دي هغه دا ډیر فرق سره کوي زما په نظر باندې اوس نو موج د سی یو ټولنه کې ژوند کوو چې هر ورځ چې سار زخپل شخصا درتایم چې هر ورځ چې سار کښینم جلا جلا فکرونه لرم خو یو قوي معیاري کنسنټریشن سنټر یا یو د علمی مرکزیت دایره نه لرو چې موږ دغه خمن شو اخلو او دغه هدایت واخلو وای چې ځوان دغه مسولیتونه لري دغه ژغونه دغه انګیزه لري باید په کار واچي یعنی زه مثال دا چې درته در کوم یا یو بیل ګیدا سی وړاندې کوم که موږ وایي چې ټولنیز رسنی د ځوانانو حق دی چې هغه استعمال کی مګر تاسو باور وکړئ چې همدغه ټولنیز رسنی چې ځوانان استعمالوي تر اوسه هیڅ چاته داسې ارقام نه دی پراته چې څومره ځوانان یې د من مثبت طرف ته بیاي څومره ځوانان منفي ته بیاي د مثال په توګه یو بل مثال غټي پروژې دي غټ کارونه دي څومره د ځوانانو عامل منفي دي څومره بیا د زور واکیزم د اورپکیزم او د دهشت او د وحشت و طرف ته روان دي یعنی د په دې غټه دي د مثال په توګه افغانستان د تقریبا 3-4 لسیزو رئیسی د قاچاق او د پیسلا د تاریاکو په یو قوي مرکز باندې تقریبا بدل سوی دی آیا دغه شومی پدیدې ته ځوان لار اوره کړی دی چې دا کار وسی او که ځوانان غواړي چې د دې مخنیوي وسی خو دغه پدیدې ته ځوان زنه خبر چې د کمی لارې سدې لاسرسي کولای شي چې درڅو یو طرف ته ځوان په مهغه فیلډ او په مهغه ساحه کې اختري نیشوي بل طرف ته ځوان په مهغه ساحه کې اختري چې امنیت یې وساتي بل طرف ته بیا ځوان د دې مردود او منفوري چیرې مهو کول غواړي اوس نو ماته نه رمال میږي چې زموږ ځوانان یعنی لکه کران سالي صاحب چې ولې ځوان قشر یو ش پوتنشل دی یو ش قوت دی مګر صلاحیت ورکول سوی دی دا سوال نه جواب پاته دی د خپل دومره ژغ او دومره سیادت په ځان کې لري چې راوځي لس شلو پنځو سو سل نفر نور سره منسجم منظم کې وای چې دغه زما حق دی زما د ټولنې حق دی زه غواړم یا د چرواکی او غواړی یا د مخالف او غواړی یا د بلوري او غواړی خو تر اوسه د دغه سی انسجام او د نظم په مورید باندې کار نه دی سوی که کار وسی ځواک شت ځواک دی او که یو شت طرف ته سو کړل سیس ما فکر شې استفاده به دیني وخت
مومن صاحب ایا داسې مثال وایلی سي چې په کندهار کې دي ځوانانو داسې کارونه کړی وي چې هغه دي چې هغه په اصل کې د دولتي چارواکو مسولیت وي
بالکل خو درغه مخکې باید دا ویل سي چې په تیرو دیرلسو کلونو کې چې نړیوال هم دلته راغلي وه په اصل کې دوی شعار دا ورکاوه چې د دې ټولنې او د دې خلکو سره د مرستې او د کومک او په دغه کم بحران کې چې دی د دغه څخه د ایستلو او په ضمن کې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو په حساب باندې دوی دلته راغلي وه. خو په دغو دیرلسو کلونو کې په عمومي توګه په شعوري ډول سره داسې څه نه جوړ شوي چې هغه زموږ هغه اساسي وه او بنیادي غوښتنې وې چې هغه دې راپوره کړی سي. او له بلې خوا بیا متاسفه نه چې زموږ په دولتي دستګاه کې هم دغسې ظرفیتونه او مدیریت نشته چې دغه اوس چې دوی دعوه کوي چې مثلا نور باید د مرستې او کومکونه د دوی د اړخه ولګول سي او هغه په ښه طرح سره تنظیم کړي چې دا لویه ستونزه ده او لویه مشکل دی. پاتې سول دلته په کندهار کې هغه مسؤلیت چې باید دولت یې په غاړه واخلي او یا دولت یې ترسره کړي، هغه مثلا یو تازه او ښکاره بیلګه په دغه اوسنیو تیرو وختونو کې د کندهار په زړه کې ځینې دغسې مسافر خلک چې هغه د نورو ولایتونو څخه دلې راغلي دي او د کار د پیدا کولو په لټه ګرځي، په میاشتو میاشتو دوی دلې شپې ورځې تېرې کړي دي او هغه د کار زمینه سازي نشته ورته. خو دا چې دوی د شپې سرپناه نه لري، ځای نه لري، د اوسېدو د مینه نه لري، نو دلې د سړک پر غاړه باندې پراته وي چې دا په اصل کې د دولت یو مسؤلیت دی چې د دو خلکو دپاره اول خو د کار زمینه سازي ورته وکړي، دوهم که د کار زمینه سازي نشي کولای لږ تر لږه دغسې یو په اصطلاح یو کور خو باید ورته جوړ کړي چې په هغه کې د دوی د شپې د تیر دپاره یو څه وي. مګر دا ځوانان دا مسؤلیت درک کوي سره د کندهار ځوانان د فیسبوک ټولنیز شبکې له لارې سره په همغږۍ پیسې او څه نقدې راټول کړل، مسایل سره برابر کړل او په هغه کې مثلا تسونه او بالښتان او ځینې نور د اړتیا وړ ضرورتونه دي هغه دوی ورته رسولي دي. دغه ځوانان چې دا دی اوس اخته دي په فیسبوک کې چې غواړي د دولت په دستګاه کې په اصطلاح په ادارو کې د فساد د مخنیوي په وړاندې ودرېږي، مبارزه وکړي او د خلکو ستونزې چې په ادارو کې لري هغه برسېره کړي او د ثبوتونو سره یو ځای وړاندې کړي. نو دغسې څه دي چې تر اوسه پورې ځوانانو کړي دي؟
سالی صاحب، آیا د ځوانو ډلو ترمنځ د اړیکو داسې یو سیستم شته چې دوی په ټولیزه توګه پر دولت باندې فشار راوړي د یو والي په توګه تر څو هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي؟
په دې برخه کې قانون صلاحیت لري. د مدني ټولنو یو وظیفه دا ده چې هغه د قانون له مخې په بیلابیل اړخونو کې پر دولت باندې فشار واچي، پر تجارانو باندې فشار واچي چې هغه د عمل منفیه کارونو لپاره لاسونه رابډوي. ته ګورې یو اساسي خبره چې مخکې سوال هم وسو چې یو خاص میکانیزم موجود نه لري، کله چې پلس هاوس ځوانان موږ یا تپسل هاوس ځوانان موږ بهرنی یوادونه تواسته ولده لوړ زده کړو دپاره، ځوانان وری کلونه له کور څخه پردیسی وری، یعنی ډیر د غربت ژوند هم پر تیریږي، لوړ زده کړو وری سره ترسیم کړ چې افغانستان ته راځي، اته د پونتونو استاد هم نور کول کیږي. ام هغه ځوانان چې وری خواري کاږي په واقعیت سره ډیر زیار غالي کړ چې افغانستان ته راځي، ما ډیر سنفیانسته کندار کې هم دا اوس یاد یو شخص شرکت مشاورین دي او خپل شخصي کاروبار کوي. دولت ولې په دغه برخه کې شي استفاده د ځوانانو څخه نه کوي؟ مثلا په ایران کې څو ورځې مخکې د څلوېښتو کسانو په شاوخوا کې عزل رامنځته شو، ولسمشر ولاړی، ډېر کسان یې برطرفه کړل. آیا هغه ځوانان چې واقعیت کې ډیپلوم لري، هغوی فارغ التحصیل دي، ولې هغوی نور ته مخته کوي؟ افغانستان کې د اپارټایډ سیستم چې متاسفانه چې د دنیا د دریمې نړۍ د یوادونو ملای غټور ماته کړی، دغه قوم پرستی او سم پرستی او د ژبې موضوعات په افغانستان کې تا موضوعات او شتر رسیدلی دي. یو اصل دا دی چې هغه سیاسي کسان چې کوم سیاسي برنامه نه لري، هغه د خپل شخصي اهداف ته رسیدو لپاره کله له قوم څخه استفاده کوي، کله له ژبې څخه استفاده کوي، کله له مذهب څخه استفاده کوي، او دا شی په افغانستان کې روان دي. همدا اوس ګوره غلجی دوراني سره چولې، دوراني د یزجزی سره چولې دي، سیمه د چیش سره چولې ده، سوی د شو سره چولې دي. دا ټول هغه مشکلات چې افغان ځوان نه پرې چې هغه اساسي کار وکړي. یا بل اصل دا دی چې چیرې ته غواړې چې په وسیمه کې نه امنی رامنځته کړي، ځوانان یې ګوره بیکار کړي. افغانستان کې تر څلور نیم لکو پورې یوازې تعلیم یافته ځوانان ګوره بیکار دي. دغه په میلیارډ ډالر چرال د څه سوله یوازې په دا خاطر باندې چې قوم پرستی، سم پرستی، ګوند پرستی، په دې خاطر باندې اهلیت نه قتل کیږي چې پلانکی کار د اهل دی، هغه به ټولنه یو مثبت لوري ته سیخ کاندي. اما د ګوند پر اساس باندې د قوم پر اساس باندې او د ژبې پر اساس باندې ارڅنګ نه اهله کاسي ام دغه ځوانان برته به تر شاده ریږي. مثلا په افغانستان کې هر قاتل ته ماته یاده دغه تر شاده ځوان کشر ګوره درېدل وي ځوان کشر دغه په خاطر ګوره سر ماتي ام د اوس افغانستان د کابینه ګورنر نه ټاکل کیږي الا څه دي ټول شو سره پوېږو یو وزیر لامل دادی چې تر شخصي ګټو ګور څوک نه چیرېږي وزارتونه ګور نه اهله کسان ته معرفي کیږي نه اهله کسان هغه مشکل را منځته کوي چې 15 کاله به د افغانستان د تاریخ یو بل کند په سر ولويږي. زما څنګه دادی ما په فیسبوک کې هم دا خبره کړې په نور لیکونه کې مولې چې زه د لوږې مرسمه مګر زه اهل وزیر غواړم زنه اهل وزیر نه غواړم هغه کای اجرایی رئیس چا کی ولس مشر چا کی اهل سړی دی او کابینه دی وزن جری یو ورخ مو منحوس انتخابات چې غیر مشروع ګور ربنی وته پلسول اچانه دی منی وته پلسول اوس غواړ چې نه اهل کابینه بس ربنی وته پی اغه نه اهل وزیران اوس نو اسړی ګور خپل فیل لري اوس یو ملا سړی ته وزارت داخلیت معرفي کړه اغه اجو کاټ به شروع کړي په دې خاطر باندې ځوان باید د مدني فعالیت لمخې د سیاسي فعالیت لمخې د لی وزارت خاص راحت په قانون کې لري چې ګوندونه کله اسرامنسي د ګوندونو لاره باندې کولای شي پر دولت فشار واچي د مدني ټولنې لاره کولای شي ځوانان فشار واچي او یو سلیمه برنامه باید موجود اوسي.
زمری صاحب تاسو ول چې په ځوانانو کې دا قوت او قدرت ستا چې دوی د دوی فشار وړلای شي نو دوی ولې د ځینو مهمو پروژو پر مال چې لمړی ژمنې وسی خو ورسره نه عمل کیږي چې په خوله دي. مثلا د کندهار د دالې د بند بیا رغونې پروژه د ارغنداب د رود د سینادي یوال پروژه چې 22 میلیونه ډالر ورته منزور سول خو سه کار ولار دي او یا هم دې ته ورته نورې پروژه
دولت چې د پروژو د تطبیق او د پروژو د زیری او د اعلان مشتوی ژغه د ځوان مسولیت چې راپورته کی چې وروره په دغه پروژه کې دومره اختلاس وسو دومره پیسې او خړل څولې دغه منبع او دغه دفتر نوشی جان کړلې اوس یې زه فقط دومره حق لرم چې ژغ تر ولس راپورته کوم او ولس ته دغه وایم چې ولس ساسو حق دغه مرجه وخړي او ما د خپل رسالت تر سره کی تاسو ته می ژغ درکې نور ولس ته پېژې او خپل دا زما په نظر باندې د دې حق دی. یو شی چې بلم بیا در مدني ټولنې او د ګران سالی صبرتول مدني ټولنې وو او زما په فکر باندې زه چې څومره مدني ټولنه می پیژندلې ده مدني ټولنه په هیڅ حالت کې زه فکر کوم چې د تشنج او د عمل کولو حق نه لري چې وایي چې دغه شی زما مسولیت سو زی عمل. مدني ټولنه کوشش کوي چې خلکو ته نظر ورکی خلکو ته مشوره ورکی خلکو ته لار وشي خلکو ته هدف وټاکي چې پر دغه تاثیر روان سي زما کار نه دی سیدی. نو زوایم چې د ځوانانو د حق دی چې راپورته سي ژغو کی وایي چې رور په دغه ولایت کې په دغه ولسوالۍ کې په دغه منطقه کې دغه انجو دغه مدني ټولنې دغه ولسوال صاحب دغه قومندان امنیه دغه د شورا رئیس دومره روپینو شجان کړی دا د مسکینو د غریبو د ولس حق دی د شخصي جیب ته ولوي دی دا بدی ویلای سي خلکو ته دا ژغوړنج کولای سي مګر تر اوسه متاسفانه ځوان ته هغه سي حق نه دی ورکول سوی لکه چې خوښ کوم موږ ټولنې لرو حق باید اول خود تر ټولو د مخه ځوان په خپل را بیدار شي د حق باید په خپل پیدا کی د اړی لاري چی وي په دوم قدم کې زما قبیلوي ساختار کې ته ځوان دی پریشي چې حق ورکی تاسو وګوري د 500 مردار خورو د 500 فاسد ترینو او د 500 خائن ترینو سپینجری لاسونه د ورځي سلسلواره مچیږي هغه ځوان چې نن یې پیرا تروازه کې پر هغه خلګو باندې چې د شپې د بدن د یخ لړزیدي او کړپېدی غاښونه سره ټکېدل پر هغه باندې ځوانانو بلستنی او تلتکان واچول هیڅ چاب نه پرسنی کې ویل دي کمې ویل دي زوم زکه کده دولت او حکومت پر ځای باندې وای ما به دغه ځوانانو ستاینه کړی وای دغه ځوانان به می تشویق کړی وای چې آفرین هغه سنځو ته چې تاسو پام دی هغه مشکلات ته چې تاسو پام دی تر اوسه پرې متاسفانه نه دی اداري ورته پام سونه د حکومت ورته پام سو.
مومن صاحب تاسو په نظر ځوانان سره کم داسې شبکه جوړول سي چې په عیني وخت کې د تخایي وکړي او یاد دولت څخه د خلکو حق وغواړي؟
دلته یو خبره د نه همغږي او انسجام ده او دوهمه خبره ده د ګټو ده د شخصي ګټو ده. دلته حالت متاسفانه داسې جوړ دی که چیرې څوک راولاړېږي د یو چا د فساد بیلګې وړاندې کوي، که څوک راولاړېږي د یو چا هغه ستونزې یا هغه بچیي چې په اصطلاح جوړه کړې ده د هغه په مقابل کې درېږي، متاسفانه هم د ده ژوند ته خطر پېښېږي، هم د ده نورو مسایلو او ټولنیز څه ته تاوان رسېږي. نو مګر د وخت اړتیا دا ده، خو تر ټولو اساسي ستونزه چې شي ده، تر ټولو هغه جدي چې دغه ټولې ناخوالې رازېږولې دي، تر ټولو هغه اساسي مورینه دغه بیکاري ده په اصل کې، چې اوس بیخي عمومي ډایلوګ ګرځېدلی دی. موږ دا اوس خبر یو چې یوازې د کندهار په ولسوالیو کې تقریبا تر 12,000 پورې لا یو څه زیات ښځې او کوچنیان په خوارځواکۍ باندې اخته دي. که د دغه اصل ریښه وپلټل سي، د بیکاري څخه کېږي چې د کار نشته. او موږ به اکثره موارد کدا وایو چې مثلا دولت باید دوی ته چې شو وکي، د کار زمينه مسایده کې دولتي دستګاه باید دوی جذب کړي، خو هغه خبر دا ده چې دولتي دستګاه خو هغه د یو معین مقدار کارمندان ته اړتیا لري، هغه د مشبو د خلاص. نور په نور نړۍ کې چې دغه ځوانان تولیدیږي په اصطلاح یا چې کېږي خصوصي سکتور ته ځي. دا اوس موږ په 2006 کې چې صنعتي پارک ورغلی یم، په هغه ځای کې تقریبا 1500 سرویس کېوه چې په اړه وکه په سوو ځوانان اخته کېدل او تولیدات هم د غمسایې ودون تل صادرېدل تل سره. مګر نن د بیکاری په اصطلاح د برېښنا د نسوالې خطر او د بیکاری د وجه څخه هغه ولاړ چې شته. نو او پاته سول د فشار خبره ځوانان یو اجرایي قوت نه دي. ځوانان کولای شي چې د ټولنیزو فیسبوک شبکو یا د نور لارو څخه یا د مدني فعالیتونو د لارو څخه مثلا دولت ته دا وایي چې ته دغه کار غلط دی او دغه پروژه کې دونه اختلاس دی یا دغه مسایل په دې ترتیب سره روان دي. دغه که ښه بېلګه یې دا اوس په کابل کې ورکولای شو چې ځینې مدني ټولنې راولاړې سولې د مطبوعاتو د لارې څخه پر دولت باندې غږ وکړي چې تاسو چې څونه ژر کېږي باید دغه څه شي وکړي، د کابینه سره تنظیم او ترتیب کړي، اعلان کړي چې دا خپل د هیواد پر ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی.
صالح صاحب، کدا پښتنه ساسه هم کو کبځوانان کې دا قدرت او قوت موجود به چې دوی فشار اوړلی سي، نو ولي دوی دا کار نه کوي؟
مخکې د انسجام خبره هم یاد سوله، یعنی انسجام او تجمع د یو کار د پرمختګ تر ټولو اساسي لامل دی. کله چې د فساد خبره کیږي په افغانستان کې، هغه د تیر ولسمشر حمید کرزی په خبره چې موږ فساد غوغا میکنه، افغانستان ګوره فساد غوغا کوي. کله چې یو پروژه ژمنه کیږي، پیسې اخیستل کیږي، بیا تطبیقیږي، نه دغه په خپل چارتراب کې یو جانبي عوارض لري. هغه جانبي عوارض دغه د فساد سرشته ده چې د یو ولسوالۍ څخه راوخه تر ولایت پورې، بیا تر وزارت پورې، بیا تر ډیر لوړ پوړو کسانو پورې پاکي ګوره رول لري. اته خارجان هم په دغه برخه کې زموږ د فساد څخه متاثر اسوله. اساسي خبره دا ده چې ځوانان باید ملي ارزښتونه ور تعریف کړي، چې ارزښت ته په ځوانانو کې ارزښت نه تعریف شوی. کله چې اولاد پیدا کیږي، مور او پلار د اوهوب وطن په اړه باندې بحث نه کوي، په مکتب کې استاد کم پکړو کوي، په ماجد کې د ملا کم پکړو کوي. یعنی د اوهوب وطن، د وطن د مینې بحث چې کله کیږي، وایتلې ونې سوې مزه مده پونتونو رستای کال دی. یعنی په دغه څلور کال کې، یعنی هیڅ استاد ماته نه ویل چې وطن څه دی، د وطن تعریف چا نه دی کړی، د ملي ګټو تعریف ماته چا نه دی کړی. خود به مې ویل سان ځوان په ګمرک کې فساد بکې خپل متنه بشکې. یعنی تر ټولو دغه پیړۍ د تاریخ لوی شرم د افغانستان لپاره دا دی چې په تیرو ولایتي شورا په انتخاباتو کې د کندهار څخه هغه ټاپ ټاپ ځوانان ناکام شول. یعنی دا شرم موږ چیرې یوسو؟ دا تاریخ یو لوی جبر دی، ځکه ځوانان یې ګور تر شا ونه درېدل، یا که ودرېدل حق یې ګور وخوړل سو، د خپل حق د اخیستلو لپاره یې ګور هندونو کوښښونه ګور ونه کړل. په دې خاطر باندې یو منظم انسجام ګور نه موجود. بیا هغه قوم بازی، ټپ ټپل بازی، ځینې ځوانان پیدل چې د دغه نفر پروګرام د وطن په ګټه باندې نه دی، دا زموږ د ملي ارزښتونو سره مطلق په ټکر کې دی. مګر بیا هم د قوم په خاطر باندې دغه تر شا ګور ولاړ و، بیا هم د ژبې په خاطر ګور دغه تر شا ولاړ و. هر څوک پیش په دوتین ګور قاتل څوک دی، مګر د قوم په خاطر باندې ګور دغه راز ګور نه بیانې. اته چې بل څوک جرأت کوي، دی په داخله کې وي، د دې پرځای چې سره یو ځای سي، دی په خوله کې وي. د مبارزې یو تعریف ته دی چې و مسلم او ارمانو ته رسیدو یو حال ځله یو کوشش دی. په دې وطن کې مبارزه یعنی په انشیابی ډول سره کیږي. یو ډله په یو طرف تکشی بلې بل طرف تکشی. یو ډله پویږي چې مؤمن صاحب ملګری چې کومه چنده ټولې پر دکانو باندې ګرځي دا د وطن د غریب د پاره ده، اما بل ډله د خپل نوم په خاطر باندې چې هر مؤمن خو ګورز مسخه د نوم یوي پښه یې ګور وروي. یعنی همدغه سړی د مخته ناستی د کندهار د معرفت لپاره ونه ټاکل سو، ولې ځوانانو ملاتړ ونه کړي؟ ولې هغه کسان چې د ده په تقرر کې خنډونه پیش کړل بیرته هغه بوساړه کسان مقرر سول، ولې چا غږ پورته نه کړي؟ یعنی د امنیت موضوع هم ده، مګر دغه نه هم امنیت نه دی خراب. یعنی که یو شی درته وایم چې د ملي ارزښتونو تعریف نه دی سوی، د امه پوهاوی مشکل ګوره موږ لرو. افغانه هم مجموع کې د کورنۍ تربیه ستونزه لري. کله چې څوک رشوت اخلي، کله چې څوک غلا کوي، کله چې څوک قتل کوي، دا د مور او پلار تربیه ګور نه درکول سوی. چې مور او پلار چاته صحیح تربیه ورکړي، چې فامیل تربیه څوک ولري، هغه نه غلا کوي، هغه نه رشوت اخلي، هغه نه خپل هم وطن ګوره زوري. په دغه برخه کې د ځوانانو یو اساسي او قوي انسجام ته اړتیا ده چې هغه په قانون کې وځي هتلری چې هغه سیاسي ګوندونه او یا مدني ټولنې دي. مدني ټولنې کولای شي چې مدني اړخ کې فشار وارد کړي، او سیاسي ټولنې ګوندونه کولای شي چې په بیلې بیلې اړخونو کې فشار وارد کړي تر څو په سیاسي اړخ کې خپل وکیلان وټاکي. همدغه درسته خطر توایم که په افغانستان کې د ولسمشر جرګې لپاره موږ قوي وکیلان وندرودل، یعنی موږ به د یو مل بتر په لور باندې روان سو. همدا وکیل دي چې فساد کوي، ډېر بد وزیر ته راي ورکړي د پیسو په بدل کې، ځکه ماته یو ورځ وکیل مخامخ ویل چې تا ماته راي نه درکړي، په دې خاطر باندې مام سره ورته ویلای ځکه خدای فاسد او ما فاسد انسان څنګه راي ورکړی وای. که ځوانان سره ونه ویشل سي بیا جرأت وکړي د ولسمشر جرګې لپاره یو ځوان دي ځان وټاکي نور دي تر شا ودرېږي، هغه کمی به کېدلی سي. اما دا چې 15 ځوانان ځان انتخابوي او په هغه کې په کار ولسم لپاره یو بیا کله د کمی ویدو چانس ته. یو بل خاطره درته وایم چې د نږدې دوستانو څخه مې و، د کندهار ګمرکات، مستوپیات، ترانسپورت، دې شرکتو د ریاست هم تاسو ورسي په لمونو باندې خلک پیسې پکښ ټولې او ټول ځوان قشر دي. د هغه ځوانان دي چې د واسطه لار مقرر سوي. په دغه برخه کې ډېر مشکلات تمام دي. ځوان ته ویل چې مطلب مقرر سولې، څه برنامه څه پلان لري؟ ویل ته لیونی سوې چې زه یو څلوک سل مټرانې ورانې زمې وته د برنامه تشریح کوم. نو په دغه برخه کې د ملي ارزښتونو تعریف او د یو ملي انسجام اړتیا ډېر اړینه ده.